د ماسختن نه په جیش په احمد شبریم دا سړي رډو د دې سات په خبرونه کې ساسو کوربا السلام علیکم مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایووا یو ځل بیا زدکړو ته د افغان نجونو او میرمنو د لاسرسي غوښتنه کړې اغلی اوتنبایووا د زدکړو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د جنوري په 14 لمانځل کیږي په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې زدکړې د افغانستان د راتلونکې او اوسنیو ننګونو د مبارزې لپاره مهمې دي طالبانو د 2020 کال په اوړي کې وخت له رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او د 2022 کال په ډسمبر کې د هغوی پوهنتونونه هم بند کړل د افغانانو او نړیوالو ټولنې له پرله پسې غوښتنو سره سره تر اوسه طالبانو د نجونو ښوونیز او تحصیلي مرکزونه نه دي پرانیستي ازبکستان او پاکستان په افغانستان کې د ترانسپورټ او مواصلاتو پر موجوده پروژو خبرې کړې دي دغه مسلې د افغانستان لپاره د ازبکستان او پاکستان د ځانګړیو استازیو اسمت الله ارګاشف او آصف دورانی ترمنځ خبرو کې یاد شوې دغه ملاقات په تاشکند کې شوې ده ترند خبری آژانس چې تر ډیره د منځنۍ آسیا او قفقاز سیمې پیش راپور کوي نن چهارشنبه لیکلي چې دواړو لوریو د ترمنځ مزار شریف او کابل پېښور پر ریل لارو خبرې کړې دي د پاکستان چارواکو دغه پروژې د سیمې اتصال لپاره مهمه بللې دي د ریل لارو د دغو پروژو لومړني لګښتونه 15 میلیارد ډالر اټکل شوی دي د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یو هیومن رائټس واچ وی په ایران کې لشتر لږه یو له زندانیان چې اکثره کوردان دي د اعدامې دول خطر سره مخامخ دي دغه سازمان په یو اعلامیه کې چې پرون خبره شو ویلي چې دغه کسانو ته تر ډیره د سیاسي او امنیتي تورونو لقبله د اعدام حکم اورول شوې ده د هیومن رائټس واچ په خبره دغه ډول تورونه باید هیڅکله هم د اعدام سزا ته ونه رسی شي او په خبره دا د بشری حقوقو د اصولو سرغړونه او لټولو نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې ده یو شمیر دغه زندانیان په ځمکه کې د فساد یا هم محاربې یعنی له الله سره په دښمنۍ تورن شوي دي د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د نړیوالې ټولنې غوښتي چې پر ایران فشار زیات کړي چې دغه ډول تورونو ته د مرګ سزا صادره نه کړي د ملګرو ملتو د مرستندوی چارو یو جګپوري چارواکي وویل چې نن په غزه کې د ملګرو ملتو یو روسنیز مرکز چې په لسکونو سره بې ځایه شویو خلکو ته پناه ورکړې وو په نقشه سو د دې چارواکي په وینا دا پیښه د درنو تلفاتو سبب شوې ده ځکه چې ودانۍ سوځېدلې ده اسرائیلي پوځ ویلي دي چې دا سیمه د حماس مهمه اډه وه حماس ډله امریکا او اروپایي ټولنه د یوې ترهګر ډلې په توګه پیژني روسي چارواکي وایي په بلګروت سیمه کې د لویدلې پوځي الوتکې ټوله سپرلې او عمله وژل شوې ده په دغې الوتکې کې 15 د اوکراین اسیر شوي سرتیري شپږ عمله او درې امنیتي ساتونکي سپاره وو د بلګروت والي ویچسلاف ګلدکوف پر خپل ټلګرام چینل لیکلی چې یو ترانسپورټي الوتکه په کوروخانسکي ولسوالۍ کې د هستو میسمې ته نشته لویدلې او په کیسپاره ټول کسان مړه شوي دي تر دې وړاندې د روسي دفاع وزارت تایید کړی و چې الوتکه کې د اوکران 15 ته اسیر شوي سرتیري سپاره او د تبادلې لپاره بلګروت سیمې ته لښتول کېدل کیف تر اوسه پر دې تبصره نه کړی او سږ دې راډو په منځني سپد دول شپږنی وی پټول افغانستان کې اوري د یوناما مشروي د افغان جنو د شونځیو لبندې دوسر افغانستان نور هم په نړۍ کې منځوي کیږي د روزا او تنبایو د دې سرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې نن د پوهنې نړیواله ورسره د طالبانو د معرفت سرپرست وزیر سرګندونه لرو
که دینی علوم دی که عصری علوم دی مزمز ده معلومات و مطابق ده کیفیت دیر مخ به کمزوری روان دی
پا کندهار که ده وچکالی لعمل ده کبان و لسبان دی اول سو فارمونو چخه محدود فارمونه پاتی دی
ده تیر دو کلو چخه ده وچکالی چه دوام پیدا که یو سل دو پیندوز فارمونه واس وجود لری پاتی دی پا اغو کم شاید نمائی سکوتی واس
د لوبله میدان اونیزا سپورتي خبرونه د خبرونې په دوه منیمای کې اوریدل شي تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استاذ د افغان جنو او شوزو په زدکو د محدودیت په اړه اندیشنه شي یا وای لدی وضعیت سره به افغانستان نور هم منځوي شي روزا اوتنبایو و نن په یو پیغام کې چې یو نامه په خپل ټولنیزو رسنیو کې خپور کړی دی ویلي د افغان جنو زده کړه یوازې د لویدیځو هیوادونو نه بلکې د اسلامي نړۍ غوښتنه هم ده. جزئیات د امید زهیرمل په راپور کې.
د پهن نړیوالې ورځې سره سم په افغانستان کې د نجونو او ښځو په زده کړو د طالبانو محدودیت ته په اشاره د یوناما مشره خبرداری ورکوي چې د اوسنی وضعیت دوام به افغانان لا ډیر زیانمنه او افغانستان به له اسلامي نړۍ او نړیوالې ټولنې جلا کړي. روزا اوتن بایوانن په یو پیغام کې چې د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور کړی د طالبانو له حکومت غوښتي چې جنسیت ته له پام پرته د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي. هغې زیاته کړې د زده کړو د ټولو نجونو او ښځو محرومیت د دوام وړ نه دی.
د افغانستان جنو او ښځو تاسو ته خبر یاست چې اواز نه یاست ملګري ملتونه ستاسو تر څنګ ولاړ دي او ستاسو د راتلونکي لپاره د عدالت غوښتنې او ساتنې ته دوام ورکوي. دا یوازې د لویدیځو هیوادونو غوښتنه نه ده بلکې د اسلامي نړۍ غوښتنه هم ده. موږ د اسلامي همکاریو سازمان په وروستي کنفرانس کې ګډون درلوده چې دا غوښتنه یې وکړه. د افغانستان واکمن چارواکي مسؤلیت لري چې جنسیت له پام پرته د هر فرد د حقونو د ساتنې او ودې لپاره کار وکړي. د اوسني وضعیت دوام ټول افغانان لا ډېر زیانمنوي او افغانستان
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مشره زده کړه د تلپاتې سولې لپاره یو اصل بولي او زیاتوي ترې محرومیت د هرې ورځې په تیرېدو سره د یوې هوسا او برابرې ټولنې بنسټ کمزوری کوي. د یوناما مشره ټینګار کوي چې زده کړه په افغانستان کې د ټولو نجونو او هلکانو ښځو او نارینهو لپاره له یوه بنسټیز حق هم مهمه ده ځکه چې د نوموړې له قوله دا د افغانستان د راتلونکي بنسټ جوړوي. یوناما داسې مال په افغانستان کې د نجونو خوځو د زده کړو په محدودیت اندېښنه ښیي چې نن 1950 ورځ چې د طالبانو رژیم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړي او تر څنګ یې 390 ورځ چې نجونې پوهنتون ته لتلو هم منع کړي دي. د طالبانو حکومت د دې محدودیت په اړه یو روښانه دلیل لا نه دی وړاندې کړی خو دا پرېکړه یې د خپل مشر امر بللی دی. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان نن په خپله ایکس پاڼه لیکلي طالبان باید د میلیونونو نجونو او ښځو د زده کړو د مخنیوي په خاطر ځواب ووایي. د سازمان له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم او تحصیل له موضوع لاس په سر نشي خو د طالبانو حکومت بیا پرته له دې چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو په اړه کوم بحث ته حاضر شي نن یې په کابل کې تعلیمي بنسټونو پیاوړتیا تر عنوان لاندې کانفرانس جوړ کړی. دې کانفرانس ته په خبرو کې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست حبیب الله آغا منلی چې په افغانستان کې د تعلیمي بنسټونو او مدرسو کیفیت ورځ تر بلې خرابي
تعلیم کد جن تعلیم دی کد دین علم دی کد دنیا علم دی کد دینی علم دی کد عصری علم دی مزمز د معلوماتو مطابق دا کیفیت ډیر مخ په کمزوری روان دی.
وکتر طالبانو لبیا ځلی رسید وروسته د دوی حکومت نه یوازې دا چې شپږم ټولګي پورته د نجونو په زده کړو محدودیت لګولی بلکې تر شپږم ټولګي تعلیمي نصاب هم بدل کړی او تر څنګ یې د ښوونځیو پر ځای ډېر پام مدرسو ته اړولی دی. هغه موضوعات چې د تعلیمي او تحصیلي نصاب د کیفیت په اړه هم اندېښنې او پوښتنې راپورته کړي دي.
بل لور ته د زده کړې د نړیوالې ورځې په مناسبت یونیسف وایي په افغانستان کې د پوهنې نظام د نړۍ په کچه تر ټولو ټیټ دی. د ملګرو ملتو د ماشومانو وجی صندوق یا یونیسف په خپل راپور کې ویلي په افغانستان کې نیمایي ښوونځي ودانۍ نه لري. جزئیات د سنا کاکړ په دې تفصیلي راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق یا یونیسف په یو راپور کې ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د زده کړو د کیفیت تر ټولو ټیټه کچه لري. یونیسف ویلي چې په دوهم او دریم ټولګي کې یوازې 10% ماشومان د لوستلو لومړني مهارتونه لري او یوازې 3% د ریاضي مهارتونه لري. د یونیسف په راپور کې خوندي زیربناوي او خوندي د بکیفیت ښوونیز نظام له اساسي بنسټونو څخه بلل شوي او ویل شوي چې په افغانستان کې تر نیمایي زیات خوندي د څښاک پاکې اوبه او له یو پر درېیمې څخه زیاتې روغتیایي خدمتونه نه لري. نړۍ د پوهنې نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځي چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو لپاره د ښوونځیو له تړل کېدو 1,650 ورځې او د ښځینه زده کوونکو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو له تړل کېدو 396 ورځې تېرې شوې دي. د دې تر څنګ طالبانو له زده کړو څخه د دغو محرومو نجونو لپاره ښوونیز کورسونه هم بند کړي دي. د طالبانو د دغو بندیزونو په اړه له پراخو ملي او نړیوالو غبرګونونو او د هغوی د لیرې کولو له غوښتنو سره سره طالب چارواکو د دغو بندیزونو د لیرې کولو لپاره کوم اقدام نه دی کړی. د زده کړو څخه بې برخې شوې یوې نجلۍ چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
نو داسې ویلی شو چې افغانستان له نورو هیوادونو سره په دې برخه کې ډېر زیات توپیر لري. نورو هیوادونو کې زده کړې سیستم له ټکنالوژي سره برابر مخته ځي، خو افغانستان کې نه یوازې چې له ټکنالوژي سره برابر مخته نه ځي او پرمختګ یې نه ده کړی، بلکې پر شاتګ یې کړی او ځان ته خنډونه او ستونزې لري. کله ښوونځیو څخه یې پیل کړو، نو په ښوونځیو کې د معیاري کتابتون، معیاري ټولګي، معیاري لابراتوار او معیاري کمپیوټر لب نشتون د دې لامل شوی چې د زده کوونکو درسونه ټکنی شي او څنګه چې باید زده کوونکي وپوهول شي یاسې نه دي پوهول شوي.
د نجونو د محرومیت په اړه د دوی د شکایتونو تر څنګ یو شمېر نارینه زده کوونکي وایي چې د زده کړو په بهیر کې له ستونزو سره مخ دي. د یولسم ټولګي زده کوونکي علي رضا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په ښوونځیو کې د کتابونو او ښوونکو له کمښت سره مخ دي او د خپلو خویندو په اړه هم اندېښمن دي چې ښوونځیو ته نشي تللی.
اساتید ورزیده وجود نداره در مضامین کلیدی، وقتی که اساتید
روزنش وی خون کې نشته، خو مهم مضامین کې کله چې خون کې نیوي زده کوونکي ټولګي کنټرولوي. ته خونځي مو خد زده کوونکو د وختان او یونیفورم تنظیمول دي. سمو خونځي کتابونه ترتیاله، هر زده کوونکي یوازې دوه یا درې کتابونه لري، یوازې یو نمره بشپړ کتابونه لري. مدیریت ضعیفه ده. موږ ټول خونځي ته ځو، خو زمو خویندې خونځي ته نشي تللی.
یوې ښوونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل که څه هم دا مهال د افغانستان د پوهنې په نظام کې ستونزې شته، خو د طالبانو حکومت لخوا د نصاب د بدلولو پرېکړې دوی نور هم اندېښمن کړي دي.
آموزش دینی داشتیم، کتاب دنیا داشتیم، قرآن کریم داشتیم، اینا کتابایی بودن
که موږ دینی زده کړې درلوده، د دنیا کتاب مو درلوده، قرآن کریم مو درلوده. دا کتابونه و چې زموږ د تقسیم اوقات په لومړي سر کې به وو، خو که اوس موږ ساینس ونه لولو څنګه پوه شو چې د یوه انسان د بدن سیستم څنګه دی؟ که تاریخ ونه لولو د افغانستان د پخواني حالاتو په اړه څنګه خبر شو؟ که په یوه جمله کې وایم، په ټوله کې د افغانستان ښوونیز سیستم د ړنګېدو په حال کې دی.
د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان وایي د پوهنې د کیفیت د ښه والي او د زده کړو د مساوي حق په خاطر باید ښوونیز سیستم ته زیاته پاملرنه وشي. د زده کړو د برخې فعال او د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین مطبوعاتي مسؤولې زرکي ملیار ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان له هم د ښوونځیو د ودانیو، تدریسي موادو او د درسي ټولګیو له کمښت سره مخ دی، چې دا د پوهنې پر نظام او د زده کړو پر کیفیت ناوړه اغېز لري.
د ښوونځیو نشتون او د ښوونکو کمښت له یوې خوا، او نجونو ته ښوونځیو ته د تلو اجازه نه ورکول له بلې خوا، د دې لامل شوی چې زده کړو ته لاسرسی ستونزمن شي. د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل زموږ د ټولنې اساس او بنسټ لړزوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر او د دوی د پوهنې وزارت سرپرست حبیب الله آغا نن چهارشنبه په کابل کې د افغانستان د ملي تعلیمي او تحصیلي بنسټونو د ښه والي ملي کنفرانس د پرانیستې په مراسمو کې وویل د دوی حکومت د ښوونیز سیستم د پیاوړتیا تر څنګ هڅه کوي چې په تعلیمي نظام کې د شریعت په چوکاټ کې عصري علومو ته ځای ورکړي. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت له شپږم ټولګي څخه ښکته د تعلیمي نصاب د بدلولو خبر ورکړی و او ویلي و چې په دې بدلونونو کې د هغو مواردو لرې کول شامل دي چې د افغاني شریعت او کلتور خلاف دي. په ورته وخت کې د طالبانو ځینو چارواکو تل د ښوونځیو او پوهنتونونو په تعلیمي نظام کې د دیني مضامینو پر زیاتوالي ټینګار کړی او د دیني مدرسو شمېر یې هم زیات کړی دی. دا مهال په افغانستان کې 60,000 دینی مدرسې شته چې له دې جملې څخه 10,000 د پوهنې وزارت لخوا ثبت شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې نن د جنوري 24 د پوهنې له نړیوالې ورځې سره برابره ده او دا ورځ په ډیرو هیوادونو کې لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان د سږني کال د پوهنې نړیوالې ورځې موضوع د کرکه لرونکو خبرو په مخنیوي کې د پوهنې او ښوونکو مهم رول ټاکلی دی. یونسکو د دې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې کرکه لرونکې خبرې تعصب او تبعیض ته لمن وهي او تاوتریخوالی عادي کولی شي، او له همدې امله یونسکو له خپلو غړو هیوادونو غوښتي چې د سولې او انساني کرامت د ټینګښت لپاره د یوې وسیلې په توګه تعلیم ته لومړیتوب ورکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د غزنی ښار د سړکونو د غاړو د څراغونو د جوړېدو چاري پیل شوې دي. داسې ښاروالي شروع کړې دي. نور حال په دې راپور کې.
په غزنی ښار کې ښاروالۍ د ښاري سړکونو د تنویر څراغونو د فعالولو چارې پیل کړي دي. د ښاروالۍ چارواکي وایي په دغه پروژه به 8.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي. د ښاروالۍ ویان عبدالولي جلالزی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل، د غزنی ښار کابل کندهار په عمومي سړک له روزیې څخه نیولې تر سپندې سیمې پورې د تنویر څراغونه به په بنسټیزه توګه فعال سي. هغه زیاتوي د 2 میلیون افغانیو په لګښت به بیا د کولای سبز، بزازي، قرباغ، زړاډه او نورو سړکونو پر مسیر د تنویر څراغونه چې د یو شمیر تخنیکي دلایلو له امله غیر فعال دي فعال سي. دوی وایي په داخل د ښار کې د ښاري ښکلا رامنځته کول د غزنی ښاروالۍ لومړیتوب دی چې د ښاریانو په رواني لید کې به غوره بدلون راولي. د دوی په باور دا لړۍ به په راتلونکي کې د ښار نورو سیمو ته هم وغځول سي. نوموړي زیاته کړه، د عصري ښاري معیارونو پر اساس د ښار په کچه د ښاري ښکلا نورې برنامې هم تر لاس لاندې لري تر څو د ښار په بڼه کې غوره بدلون راسي.
نو دا پروژه چې نن د ښاروالۍ له طرفه افتتاح شوه د عمومي شارا تنویر ده چې له روزې څخه تر اسپندې پورې ټول شارا تنویر ده. لګښت یې ښاروالۍ ورکوي او د 2 میاشتو په موده کې کارونه بشپړیږي انشاءالله. او بل 2 میلیون افغانۍ د ښار په هغه ساحاتو کې چې مخکې تنویر شوي وي خو ځینې مشکلات یې پیدا کړي وو بیرته له سره ترمیمیږي، په هغه باندې تقریبا 2 میلیون افغانۍ راځي.
په ورته وخت کې د ښار یو شمیر اوسیدونکي د یادې پروژې په پلي کېدو خوښ دي او وایي د ښاري ښکلا په موخه د غزنی ښاروالۍ نور نوي پروګرامونه هم پر لاره واچوي څو خلکو ته ښه او هیله بخښونکی حس ورکړي. د دوی په وینا د پلو لارو رغونه، د اوبو لښتیو رغونه، د سړک جدولونو رغونه، تنویر، چمن کرل او د نیالګیو کینول هغه څه دي چې په ښاري ښکلا کې رول لري او اوس یې حالت د اندېښنې وړ دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
پر غزې ترنګ د اسرایلي پوځیانو د تیر شپې په هوایي بریدونو کې 125 تنه وشل شوي دي. د غزې دائم روغتیا وزارت دغه بریدونه د قاهرې له خبرو سره چې د اوربند په هدف پیل شوي پټه کرښې بللي. بل لور ته هم اسرایلیان په غزه کې د خپلو وشل شویو سرتیرو ویر کوي. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
په غزې تړانګه کې د جګړې له شدت سره هممهاله ملګري ملتونه وایي چې اسرایلي پوځیانو د خان یونس سیمې د یوې برخې اوسیدونکو ته د تخلیه خبرداری ورکړی دی. فرانس پریس خبری آژانس د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په حواله د چهارشنبې په ورځ راپور ورکړی چې د خان یونس په دغې سیمه کې نږدې 500,000 اوسیدونکي او بې ځایه شوي کسان ژوند کوي. دغې سیمه کې د تخلیه خبرداری داسې مهال ورکول کیږي چې د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام ویلي د غزې اوسیدونکي د خوړو له شدید نمسونیت سره مخامخ دي. د غزې د جګړې شدت اوس پر خان یونس سیمه ده. د فرانس پریس په وینا دا سیمه د حماس سختدریزې ډلې چې اروپایي ټولنه او امریکا یې ترهګر بولي د غزې د مشر یحیی سینور ټاټوبی دی. یحیی سینور پر اسرائیلو د 13 اکتوبر میاشتې د 2 نیټې بریدونو اصلي ترا بلل کیږي. هغه بریدونه چې پر مهال شاوخوا 1200 اسرائیلیان ووژل شول او د غزې د جګړې پیلامه شوه. د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر واک لاندې دی ویلي چې پر خان یونس سیمه د اسرایلي پوځیانو د تیر شپې په هوایي بریدونو کې 125 تنه وژل شوي دي. د غزې حکومت اسرایلي پوځ تورنوي چې په زوره لسګونه زره کسان له خان یونس سیمې څخه د رفح بندر ته چې له مصر سره پر پوله پروت دی کډه کوي. د غزې د عام روغتیا وزارت وایي چې د اسرایلو د جګړې له پایله په غزه کې 25,490 تنه وژل شوي چې 70% کې ښځې او ماشومان دي. د غزې په جګړه کې لسګونه زره نور ټپیان شوي هم دي. فرانس پریس آژانس د ملکیانو همدې مرګ ژوبلې ته په پام وایي چې د اسرایل صدراعظم بنیامین نتنیاهو د عامو اسرایلیانو له خوا تر فشار لاندې دی چې د غزې جګړه پای ته ورسوي. په غزه کې د تیرې دوشنبې په ورځ د حماس په غلچکیو بریدونو کې 24 اسرائیلي سرتیري ووژل شول چې اسرائیلي چارواکو دا خبر تایید کړی او عام اسرائیلیان په جګړه کې د وژل شوو سرتیرو ویر کوي. له جګړې سره هممهاله د مصر په مرکز قاهره کې د اسرائیلو او حماس ترمنځ د اوربند او د یرغمل شوو اسرائیلیانو او زنداني فلسطینیانو د تبادلې د یوې بلې هوکړې هڅې هم پیل شوې دي. له دې خبرو یوې با خبره سرچینې د نوم نه خودو په شرط فرانس پریس ته ویلي چې د حماس پلاوی پرون سه شنبه د همدې خبرو لپاره قاهرې ته رسیدلی او د مصر د استخباراتو له مشر سره به د اوربان پر وړاندیزونو بحث کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. په هرات کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې د دغه ولایت پر سلمانیو ځینې بندیزونه لګولي دي. په مرکز کابل کې بیا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلي چې داسې څه امر نه دی شوی. جزئیات په دې راپور کې.
په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې د یوې شپږمدیزې اعلامیې په خپرولو سره په هرات ولایت کې پر سلمانیو ځینې بندیزونه لګولې دي. په دې اعلامیه کې چې د خپرېدو دقیقه نیټه یې نه ده څرګنده ویل شوي چې د نارینه وو ګیرې دې له یوې قبضې نه لنډیږي. د سر ویښتان دې هغه سې نه اصلاح کیږي چې په دې اعلامیه کې د اسلامي شریعت خلاف ښودل شوي او دغه شان د سړیو عروضی دې نه ټولیږي. په ټاکلي وخت د لمانځه ادا کول، په سلمانیو کې د موسیقۍ او سندرو نه غږېدل او هر ډول زیرو عکسونو او تابلوګانو لری کول هم د دې اعلامیه د مادو یوه برخه ده. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پر خپلې ایکس پاڼې دغه اعلامیه جعلي او د مورزینو کار بللی، خو په هرات کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې مشر عزیز رحمان مهاجر په هغه ویډیوي کلب کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی دا محدودیتونه تاییدوي. نوموړي په دې ویډیو کې ویلي
ځینې داسې اصطلاحات شته چې لویدیځه نړۍ کفار او کوریایي کاروي. دا نوي ځوانان هم د سر ویښتان هم هغسې جوړوي. دوی ته داسې مواد ورکړل شوي چې د سر ویښتان باید نور هغسې جوړ نه کړي لکه نور یې چې جوړوي. موږ خپله ښه کلتور، دود او اصطلاحات لرو، هغه باید وکاروو چې د موږ له اصولو سره سم وي. ستونزه نشته، نو ځکه دوی ته اعلامیه ورکړل شوي چې ږیره ونه خرئ او نه د له قبضې څخه لنډوي.
په همدې حال کې د هرات ولایت یو سلمان چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، د دغو بندیزونو پخلی کوي او د دې بندیزونو د بد اغیز په اړه د خپل کار راتلونکي ته اندېښمن دی. نوموړي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست لخوا د لګول شویو بندیزونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
ټول مسلمانان باید د امر بالمعروف او نهی عن المنکر واوري. وایي چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر پرته نه کیږي چې زموږ ټولنه پرمختګ وکړي او مخته لاړه شي. موږ ته یې دا توصیه کړې چې که تاسو ګیره وخرئ، پر سرلیکې واچوئ، ویښتو ته سټایل ورکوئ، نو تاسو کفارو ترمنځ څه فرق پاتې کیږي؟ د کفارو سره هیڅ توپیر نه لرئ.
یو بل سلمان چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
کدا سټایلونه کم شي زموږ په کار به خورا لوی اغیز وکړي، ځکه چې زموږ کار ټول د ورځې په سټایل پورې اړه لري. ممکن زموږ مشتریات 500 سلنه کم شي او موږ په دې اړه ډیر اندېښمن یو.
خو د هرات ولایت یو ځوان بکتاش د دغو بندیزونو په غبرګون کې له موږ سره په خبرو کې وویل
دا سی
نه ده، هر څوک خپل ذوق او سلیقه لري چې باید په خپل نظافت او پاکۍ ته ورسیږي. هو، په قرآن کې هم راغلي چې نظافت د ایمان یوه برخه ده. موږ په خپله پوهیږو چې ګیره ساتل ثواب لري خو ګناه نه ده، مګر داسې ښه نه ده چې دوی په زوره پر یو شخص مني.
د هرات ولایت سلمانۍ د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې لخوا د خپلو کارونو پر وړاندې په داسې حال کې دغو بندیزونو ته اندېښمن دي چې مخکې د دغې ادارې لخوا د نارینه او خیاطانو په کار چې د ښځو جامې ګنډلې هم بندیزونه لګېدلي وو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولسه شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په کندهار کې وچکالی د ماهیانو صنعت زیانمن کړی دی. د کندهار ولایت د ماهیانو د فارمونو ټولنه وایي اوس مهال په دغه ولایت کې د ماهیانو لوی او کوچني 102 فارمونه شته چې د کبانو غوښه یې د خلکو تقاضا نشي پوره کولی او پلورونکي د بهرنیو کبانو خرڅلاو ته اړ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې درې کاله وړاندې په دغه ولایت کې د ماهیانو د فارمونو شمیر 1,214 ته رسېده چې د کال به یې 6,800 تنه غوښه تولیدوله. تفصیل په دې راپور کې
د کندهار ښار اوسیدونکي عبدالمتین د خپلو دوو ملګرو سره یو ځای د ژمي په دې سړه ورځ د ښار په لویدیځ کې د باغ پل سیمې ته د ماهیانو خوړلو ته راغلي. دی وایي د ژمي په موسم کې د خپلو ملګرو سره یو ځای په اونۍ کې یو ځل حتماً ماهیان خوري.
عموما چې داسې هوا یخې یا داسې باراني موسم وي نو په دې ورځو کې موږ عموما داسې میله ځای ته راځو خصوصا بیا د مایانو خوراکو دپاره. عموما داس په د ژمي په موسم کې د مایانو کاروبار هم زیات وي او د دې د استعمال هم زیاتېږي ځکه چون مایان یو ګرم خوراک دی نو په دوبي کې خوند نه کوي. په ژمي کې ډېر ښه خوند کوي بیا چې داسې باراني موسم بیخي ډېر ښه خوند کوي.
په کندهار کې د هوا د سړېدو سره سم د ماهیانو کاروبار وده کوي او د ماهیانو د غوښو تقاضا زیاتیږي. د عبدالولي په نوم د کبانو یو پلورونکی وایي په ژمي کې زیات شمیر مشتریان لري او هره ورځ تر 150 کیلو ماهیان خرڅوي خو د جمعې په ورځ بیا دغه شمیر دوه چنده وي. د په خبره سږ کال په کندهار کې د فارمونو د کمښت له امله اړ دی چې بهرني ماهیان هم وپلوري.
دربای یا جمعې په ورځ باندې موږ پروشات ډېر شي تقریبا 250 در 300 کیلو پورې د جمعې په ورځ باندې موږ پروشات لرو. په دې ورځ کې 150 داسې پروشات لرو. خلک یې ډېر خوشي او خلک ډېر راضي د مایانو خوراک ته چې مایانو خوري خپل مایان دي موږ خپل فارمونه دي خپل روزو. متاسفانه چې دا نه بسیږي موږ وزر کولای شي چې یعنی وزر مو کې کله کله چې کم سلام سایم کوسه لکه پاکستان د زایو سخیم راغواړو.
په کندهار کې د ماهیانو د فارمونو د ټولنې مسول محمد ابراهیم وایي د تیرو درو کلونو د پرله پسې وچکالۍ لامل د کبانو زیات شمیر فارمونه لمنځه تللي چې لکه بلې اوس مهال د کندهار اړتیا نسی پوره کولای. د په خبره د ماهیانو د نسلونو د ډیرش لپاره باید اوبه مهار سي بندونه او چکرمونه جوړ سي.
کله چې په کندهار کې مایان مرواج شو موږ دغه تخم راوړی د پاکستان څخه خلک مور سره آگاه کړل خلک مو د جې سره بلد کړل چې دام داسې یو صنعت دی داسې یو پرمختګ دی د وطن لپاره. تقریبا تر 300 پورې ورسېدل خو بیرته په دوه کلو کې تر 3 کلو پورې بیرته د سکوت سره مخ سوله. فارمونه تر 200 پورې راښته سول خو د تیرو دوه کلو څخه دغه وچکالۍ چې دوام پیدا کوي 1,250 فارمونه اوس وجود لري پاتې دي په هغو کې شاید نیمایي سکوت یې اوس.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو له مخې دا مهال په دغه ولایت کې 1,250 د ماهیانو فارمونه شته چې هر ورځ 2,000 کیلوګرامه غوښه تولیدوي او د دغه ولایت اړتیا نسی پوره کولای. دا په داسې حال کې ده چې درې کاله وړاندې په دغه ولایت کې د ماهیانو د فارمونو شمیر 1,214 ته رسېدلی و چې د کاله به 6,800 تنه غوښه تولیدول.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته پاسله سلام زما د پیغام ورسوي تل وړ مقامات پر ور د افغانستان کې څنګه ستره وستلې ده دا وس کارونه نست ور وظیفه نست دند نست بیکار بیکاری د ور د یو خوا کارونه نست د بل خوا بیکاری د ور د بل خوا ستړیا وی دی او ګولانه پیدا کیږي او دی وای د افغانستان کې مردا امنیت را وستلې ده سبب په کاروبار په ور ګولا ډوډۍ په سر ور اړ ان چې د کمی خوا یې کو که ورسه ځان سره سوتې چې موږ په پولیسو کې شامل ک ورور او خپل را توای ته چیرې جنگي دلې د چاندوال څه جکړي دا ټول خجات نه کوي نه جنگي دل بس هغه دی وای موږ ګورو ته عامه شمول کړي دي ټول پکښې دي ورور تر دې ما سیوا بل څوک نسته پکښې کې بس هغه دی نو یو کار کې سب جرات پیدا کې ټول ځوانان ډاډ ورور د افغانستان وو تر د بیکاری د خلکو اولادونه دل وږي مهدا وسه دی یو خوا بیا ناری راتوي کالداري بنج کې یو خوا افغاني را ټرانسپورټ کړي ده.
سلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو دا هر څمر چې د مرستې د دولتو له خوا سره روان دي ټول طالبان خپل پښکې خوار او غریب ته هیڅ چیم نه ورسېل نام ستاسو بس ماج د غریب په نامه روان دي روان طالبانو جوبته
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته د ازادي رادو سلامونه نیکی دی احترامات ته وړاندې کوم د ایران څخه خبره کوم د افغانستان د ماجور سره په ایران کې ډیر بد چلن کیږي تا غرب د مدرک خلک چې دی ویني سر دی مرسکی دی مرس خو خیر دی وی و ډبوی نو ډیر ځله موږ سره کې زموږ ځغ دی د افغانستان خلک واوري چې خپل ملت تر ټول کې دوری دی خاورې سوه بس دا ډیر ظالم خلک دی ظالمان ځله موږ سره کې ظالمانه خلک دی دا موږ ځغ واوري خدای په امان
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د کرکټ تر 19 کلنو د لشمره لوبغاړو په نړیوال جام کې چې د امریکا په متحده ایالاتونو او ویسټ انډیز کې روان دی نن کوربه هیواد ویسټ انډیز سکاټلند ته د 15 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. په بل لوبه کې سریلانکا نامیبیا ته په واویا منډو ماتې ورکړه او پاکستان د 15 وکټو په توپیر نیپال ته شکست ورکړ. تاکل شوی ده چې بل سبا یعنې د جمعې پورې افغانستان له نیپال سره لوبه وکړي. د نن ورځ د کرکټ په دغو لوبو کې د سریلانکا او نیپال لوبه جالبه وه. د سریلانکا ټول لوبغاړي په 133 منډو آوټ شول. په ځواب کې نامیبیا ټول لوبغاړي په 55 منډو له لاسه ورکړل. مخکې تر دې چې د لوبو له میدانه ونیس پروګرام ته مخه کړو لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړې استازي روزا اوتنبایو وه یو ځل بیا زده کړو ته د افغان نجونو او میرمنو د لاسرسي غوښتنه وکړه. اغلې اوتنبایو وه د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د جنوري په 24 لمانځل کیږي په یو ویډیویي پیغام کې ویلي چې زده کړې د افغانستان د راتلونکي او اوسنیو ننګونو د مبارزې لپاره خورا مهمې دي. ازبکستان او پاکستان په افغانستان کې د ترانسپورت او مواصلاتو پر موجوده پروژو خبرې کړې دي. دغه مسلې د افغانستان لپاره د ازبکستان او پاکستان د ځانګړو استاسو اسمت الله ارګاشف او اسف تورانی ترمنځ خبرو کې یاد شوې. دغه ملاقات په تاشکند کې شوې دي. ترند خبري آژانس چې تر ډیره د منځنۍ آسیا او قفقاز سیمې پیښه راپور کوي نن چهارشنبې لیکلي چې دواړو لوریو ته ترمیز مزار شریف او کابل پېښور پر ریل لارو خبرې کړې دي. د ریل لارو د دغو پروژو لومړني لګښتونه 15 میلیارد ډالر اټکل شوی دی. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ وایي چې په ایران کې لښتر لشه یو له سندانیان چې اکثره کوردان دي د اعدامي دول خطر سره مخامخ دي. دغه سازمان په ویلام کې چې پرون خبره شو ویلي چې دغو کسانو ته تر ډیره د سیاسي او امنیتي تورونو لقبل د اعدام حکم اورول شوی دی. د هیومن رائټس واچ په خبره دغه ډول تورونه باید هیڅکله هم د اعدام سزا ته ونه رسیږي او په خبره د بشري حقوقو د اصولو سرغړونه او لټولو نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې ده. د ملګرو ملتونو د مرستندویو چارو یو جګپوري چارواکي ویل چې نن په غزه کې د ملګرو ملتونو یو روسنیز مرکز چې په لسکونو سره بي ځای شویو خلکو ته پناه ورکړي وو په نقشه سو. د دې چارواکي په وینا دا پیښه د درنو تلفاتو سبب شوې ده ځکه چې ودانۍ سوسېدلې ده. اسرائیلي پوځ ویلي دي چې دا سیمه د حماس مهمه اډه وه. روسی چارواکی وای په بلګروچ سیمه کې د لویدلې پوځي الوتکې ټولې سپرلې او عمله وشل شوې ده. په دغې الوتکه کې 65 پېته د اوکراین اسیر شوي سرتیري شپږ عمله او درې امنیتي ساتونکي سپارو.
د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه او درنښت ازادي رادیو د لوبول میدانه او نيزي سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو یوې بلې ونی او بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم. زه بختیار ساحل موتاسي به د دې ونی د لوبول میدانه او نيزي سپورتي خبرونه کې واوري چې د افغانستان د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډلې په نړیوال جام کې دوه پرله پسې سیالۍ وبایللې. په دې خبرونه کې به په لاملونو پوه شئ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي میاشت له پایله له سریلانکا سره درې لوبلړې پیلوي.
د سریلانکا او آیرلند سره هم بشپړ سیریزونه لرو چې د سریلانکا سره مونږ یو ټیسټ سیالۍ، درې ورځنۍ سیالۍ او درې شلوریزه سیالۍ.
د استرالیا د بیگ بیش لیگ پایلوبه برزبن هیټ لوبډلې وګټله. د کرکټ په سوداګریزو لیګونو کې د افغان لوبغاړو پراخه ګډون او غوره لوبي. د ولایتو په کچه د کرکټ دویمه درجه پیل شوی او سیالۍ ورسته حال د فوټبال د آسیا جام سیالیو ګروپی پړاو پای ته رسیدو ته نږدې دی. کومې لوبډلې مخکښې دي په خپرونه کې ګڼ نور مطالب هم شته. د خپرونې په دویمې نیمایي کې درته ځانګړې مرکه خپرو. د دې اونۍ مرکه مو په نړیوال جام کې د افغان 19 کلنې لوبډلې د وروستیو سیالیو په تړاو ده. د افغانستان تر 19 کلونو د کم عمره ځوانانو ملي لوبډلې تر 2 نړیوالو جامونو وروسته یو وار بیا د مینوالو او کرکټ څارونکو د هیلو بر خلاف سیالۍ کړې دي. دوه لوبې پاکستان او نیوزیلند ته بایللې دي او له نیپال سره سیالۍ پاتې ده. د کرکټ مینوال له دې عمله اندېښمن دي چې د افغانستان د کرکټ راتلونکی له ګواښ سره مخ دی. په دې رپورټ کې جزئیات له سالم احمد صالح څخه اورو.
تر 19 کلونو د کم عمره ځوانانو په نړیوال جام کې د افغانستان کم عمره لوبډلې پله لومړنۍ دوی سالي پاکستان او نیوزیلند ته وبایللې. افغان کرکټ بورډ وایي ک لوبډله یې له نیپال څخه خپل سیالي وګټي نو د دې چانس لري چې د شپږو غوره لوبډلو ګروپی پړاو ته لار پیدا کړي. افغان لوبډله به د روان جنوري میاشتې پر 28 نیټه له نیپال سره سیالي وکړي. یاد لوبډلې خپل لومړۍ لوبه د جنوري پر 6 نیټه چې د دې ټورنمنت د پیل دویمه ورځ وه له پاکستان سره وکړه او د 101 منډو په توپیر یې وبایلله. پاکستان افغان لوبډلې ته د 204 منډو هدف ورکړی وو او افغان لوبډلې په ځواب کې یوازې 103 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځیدل. دغه راز افغانستان په دویمه سیالۍ کې هم له نیوزیلند څخه ماتې وخوړه. دغه سیالۍ چې د جنوري پر 23 نیټه ترسره شوه افغان لوبډلې لومړنۍ توپ وهنه وکړه او د 2 منډو هدف یو ټاکلی وو. د نیوزیلند لوبډلې هم د توپ وهنې په برخه کې د ډیرو ستونزو تر ګاللو وروسته د 9 لوبغاړو په سوځیدو سره هدف پوره کړ او په دې سره یې په روانو سیالیو کې دویمه بریا خپل کړه. د افغان لوبډلې د یادو سیالیو په تړاو د کرکټ پخوانی لوبغاړی باطن شاه عبدالرحیم زای وایي له پایله د دې لوبډلې په ټاکلو کې د انتخاب کمیټه تیروتې وه. خو ټاکل شوي لوبډلې که په ذمهوري کرکټ کړی وای تر دې دمه به یې شې لوبې نندارې ته وړاندې کړې وای.
یو شی بل چې موږ په بیټنګ کې ډیر وخت نه مشکل دا له پاس لیول نه را شروع ده تر لنګ لیول پورې دا مشکل سټیل موږ لرو. په 3-4 لنګو باندې 3 او کو بیا په 3-5 باندې شپږ او څو دغه دی روغړ مسلسل او دیدل دا ما په دغه ایډیا باندې زه پوینه سم په کار خو دوی دا چې واړو واړو پارتنرشپونه وکړي لس رنګ پارتنرشپونه په دغه سویکټو کې دوی کیدا به ټیم لپاره بهتري. یو شی چې زبل پکې اټکول ما غوښتل هغه دا چې د موږ ټیم په دغه یو نوی رنګونو کې 240 اکسترا سیټ کړی دی یعنی سړي رسوندونه ایکس رائے موږ نه کړی دي. نو د منګا لوګډال او د منګا کوچ سټاپ ته په کار ورچ په کار باندې جید په دغه شي ته ډیره جدي توجه وکړي چې په یو نوی رنګونو کې ته سړي رسوندونه یو ټیم ته ورکه مطلب دا چې ته یو پیز هغه د رنګونو چې دا یو برخه تال ریډي په ایکس را باندې ورکړه. نو بل میچ به نیپال سره نیپال ماسان ټیم نه دا نیپال چې کوم میچ تیر نیوزیلند سره وکړ 200 رنګونه ورپسې بیا ته وکړه نیوزیلند 300 کړی. نو په دې هله چې پراتونکو میچ کې خو ځلېږي او دغه ټول نکات ته دوی پام وکړي.
بل لوري ته د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته په یو رالېږلي پیغام کې ویلي لا هم افغانستان په نړیوال جام کې د مخکې تګ چانس لري. د ښاغلي سادات په باور ک افغانستان نیپال ته ماتې ورکړي د 12 لوبډلو پړاو ته به لار پیدا کړي چې هلته رسیدلې 12 لوبډلې په دوو ګروپونو کې سره سیالي وکړي.
هو د هر ګروپ نه درې درې لوبډلې بل پړاو ته لار پیدا کړي. که نیپال ته هم ماته ورکړو ان شاء الله بل ګروپ ته ځو بل پړاو ته ځو. بل پړاو بیا سوپر 6 دی په دوه ګروپونو تقسیمېږي. شپږ ټیمه یو ګروپ کې شپږ بل. نو هغې نه بیا هر ګروپ نه
د افغانستان تر 19 کلونو د کم عمره ځوانانو ملي لوبډلې د 2013 او 2021 میلادي کلونو نیمه پای لوبو ته لاره پیدا کړې وه.
اوس د افغانستان د ملي لوبډلې په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ملي لوبډلې راتلونکي سیالۍ له سریلانکا سره دي. دغه راز تر سریلانکا وروسته به یاد لوبډله له آیرلند هیواد سره لوبې وکړي. د سریلانکا سیالۍ په یاد هیواد کې د فبروري میاشتې په 2 نیټه پیلېږي او د همدې میاشتې تر 23 به دوام وکړي. له اکرام الله اکرامي تفصیل اورو.
افغان کرکټ بورډ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان به له هندوستان سره تر سیالۍ وروسته له سریلانکا او آیرلند هیوادونو سره لوبلړۍ ولوبوي. د یادې ادارې د خبر پاڼې پر بنسټ افغان لوبډله به
د روان کال په فبروري میاشت کې لومړی د سریلانکا په کوربتوب یو ټیسټ درې ورځنی او درې شل ورځې سیالي ترسره کړي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې تړاو آزادی راډیو ته وویل،
د سریلانکا او آیرلند سره هم بشپړ سیریزونه لرو چې د سریلانکا سره مونږ یو ټیسټ سیالي درې ورځنی سیالي او درې شل ورځې سیالي لرو چې دا به د فبروري د دویمې نیټې نه د فبروری تر یوشتمې نیټې دوام وکړي او همدارنګه
له سریلانکا هیواد سره د لوبیس سفر تر پای ته رسیدو وروسته به افغان لوبډله د فبروري میاشتې په 28مه له ایرلند هیواد سره یوازینی ټیسټ لوبه پیل کړي او د مارچ په 3مه به بشپړ شي. ښاغلی سادات د ایرلند په وړاندې د سیالیو په تړه وایي،
په متحده عرب اماراتو کې بیا د ایرلند کوربتوب کوو چې هلته هم یوه ټیسټ لوبه درې ورځنۍ لوبې او درې شل ورځې سیالۍ لرو چې هغه به د 28 فبروري نه تر 13 مارچ پورې دوام وکړي. نو په ټوله کې له نړیوال جام د مخه لوبډله مصروفه سیزن لري په همدې خاطر تر څو زموږ لوبډله د راتلونکي نړیوال جام لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي.
دا ویلو ده چې تر یادو سیالۍ وړاندې افغانستان د جنوري په 11مه نیټه له هندوستان سره د درې شل ورځو سیالیو لوبلړۍ پیلوي چې په 11مه نیټه به بشپړې شي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې لپاره د ګمارونو په نوې لړۍ کې دا ځل د ډګر ساتنې د برخې لپاره شین مګر مټ د روزونکي په توګه ټاکلی دی. کرکټ بورډ د پنځشنبې په ورځ په یوې خبرپاڼې کې ویلي دي ښاغلی مګډر مټ به د فبروري میاشتې په لومړیو کې د سریلانکا پر وړاندې د لوبلړۍ پر مهال خپله دنده له ملي لوبډلې سره پیل کړي. که څه هم نوموړی د هیڅ نړیوالې سیالۍ مخینه نه لري، خو کرکټ بورډ لیکلي شین مګډر مټ د ظرفیت لوړولو په برخه کې د درېیمې درجې سند لرونکی روزونکی دی چې له دې وړاندې د بنګلادیش، سریلانکا او آسټرالیا کرکټ لوبډلو سره په بېلابېلو روزنیزو ډګرونو کې د کار کولو کافي تجربه لري. د ولده چې یادې ادارې د ملي لوبډلې لپاره د کارکردګۍ د سیړنې او فزیکی تکړښت په برخه کې هم د روزونکو لټه پیل کړې ده. اوس د سوداګریزو لیګونو څخه، د کرکټ په درې سترو سوداګریزو لیګونو کې اوس مهال ګڼ شمېر افغان لوبغاړي هم په سیالیو بوخت دي. د سویلي افریقا شل اوریزه لیګ، د عربي متحده اماراتو نړیوال لیګ او د بنگلاديش غوره لیګ په یو وخت کې پیل شوي دي چې د نړۍ د نورو مخکښو لوبغاړو په ګډون پکې دا ځل د افغان لوبغاړو ګډون هم پراخه دی. تازه د جنوري په 28مه نیټه د سویلي افریقا د لیګ اړوندې لوبډلې سن رایزر ایسټرن کیپ له چټک توپه چونکي فرید ملک سره تړون لاسلیک کړی دی. دا لومړی ځل دی چې ښاغلی ملک په دومره ستر سوداګریز لیګ کې د لوبېدو تړون کوي. هغه چې د هند پر وړاندې د لوبلړۍ په وروستۍ لوبه کې د ویراټ کوهلی په ګډون درې پیاوړي هندي توپوهونکي وسوځول د نړۍ پام یې ځان ته راړولی دی. دغه راز په یاد لیک کې نوین الحق او نور احمد بیا د ډربن سپر جاینټ لوبډلې ته لوبېږي چې یاد لوبغاړو د جنوري په 28مه نیټه د ممبئی کیپ ټاون لوبډلې پر وړاندې په یوه لوبه کې په ترتیب سره دوه درې لوبغاړي وسوځول چې نور احمد د اغیزناک لوبغاړي جایزه هم وګټله. په دې لیګ کې ظاهر خان هم لوبېږي. د بنگلاديش په غوره لیګ کې بیا محمد نبی، عظمت الله مرزه، ابراهیم زدران او نجیب الله زدران بیلابیل لوبډلو ته لوبه کوي. نجیب زدران په خپل لومړی لوبه کې نیمه سلیزه وهلې و او غوره لوبغاړی نومول شوی و. د غراس په یو بل لوبه کې هم تر ډیر شو زیاتې چټکې منډې وکړې چې بیا هم لوبه وګټله. عظمت الله مرزي هم د خپل لوبډلې لپاره په لوبه کې په سخت شیبو کې وڅلوېخ منډې وکړې چې د غوره لوبغاړي په توګه یاد شو. د اماراتو د نړیوال لیګ په سیالیو کې بیا قیس احمد، رحمان الله ګروبز، کریم جنت، مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی او وقار سلام خیر لوبه کوي. د یادو لوبغاړو له ډلې ګربز او فاروقی خپل لوبډلو ته خلو ویدلې دي او سیالۍ یې ګټلې دي. د ورځې چې د لیګونو به د راتلونکي فبروري میاشتې په لومړنیو دوه اونیو کې پای ته ورسیږي. اوس د افغانستان کورنۍ سیالۍ، افغان کرکټ بورډ اداره وایي چې دویمه درجه ولتی سیالۍ او 15 پړاوې د روان جنوري میاشتې په 13 نیټه پیل کړی دی. د سیالۍ چې په خوست، کندهار، کونړ او ننګرهار کې جریان لري 30 لوبډلې برخوالې دي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوي چې یادې 30 لوبډلې په شپږو بیلابیلو ګروپونو کې ویشل شوي دي چې د 21 ورځو په موده کې به یې ترمنځ 3 نوي سیالۍ ترسره شي. ټولې ګډون کوونکي لوبډلې به په خپلو ګروپونو کې یو ځل یو بل سره مخ شي چې بیا به د هر ګروپ مخکښه لوبډله د وزیر محمد اکبر خان لومړۍ درجه سیالیو ته لاره ومومي چې د دویمه درجه ولتی سیالیو له پای ته رسیدو وروسته به پیل شي.
اعتیاد تباهی او ورزش سلامتی ده.
د استرالیا د بیگ بیش لیگ په پایلوبه کې برزبن هیټ لوبډلې د سیدنی سکسرز لوبډلې ته د 45 منډو په تفاوت ماته ورکړه او تلولې وګټله. پایلوبه چې د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 14 منټه د استرالیا په سیدنی ښار کې ترسره شوه. د هیټ لوبډلې لومړی توپهنه کړې وو او 118 منډې هدف یې ټاکلې وو. سکسرز لوبډلې په ځواب کې ټول لوبغاړي په 13 اور کې لاس ورکړل او 112 منډې وکړې. په دې سیالۍ کې د هیټ لوبډلې لپاره جوش برون 53 منډې کړې وې او سپینسر جانسن څلور لوبغاړي سوځولي وو. د ورځې چې سکال د بیگ بیش په لیګ کې یوازې یو افغان لوبغاړی ظهار الحق نوید د سیدنی سکسرز په لوبډله کې اخیستل شوی و خو په هیڅ سیالۍ کې یې د لوبېدو چانس ترلاسه نه کړ. او اوس د فوټبال له ډګره یو خبر. د فوټبال آسیایي فدراسیون له لورې د 4 هیوادونو ترمنځ د فوټبال لوبې پیل شوې دي. د دې سیالیو ګروپي پړاو پای ته نږدې شوی دی او ډېر ژر به د 14 غوره لوبډلو مرحله شروع شي. د جنوري په 28 نیټه په یوې سیالۍ کې فلسطین د هانګکانګ لوبډلې ته ماتې ورکړه. د ګروپي پړاو مخکښې لوبډلې معلومې شوې دي. جزئیات په دې رپورټ کې له امید ظهیر ملاورو. د لوبو له میدان سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو د خبرونه نیمې برخې ته راورسیدو او په دې برخه کې درته ځانګړې مرکه خبرو. د مرکه میلمه مو پخوانی لوبغاړی دولت خان احمد زیدی. دا ځل مو په نړیوال جام کې د افغان لس کلنو ځوانانو د ورستۍ او ماتو د لاملونو په تړاو مرکه کړې ده. نور په مرکه کې واوري.
احمد زیدی صاحب هر کله درته وایم د پیل پښتنه میدان د په نړیوال جام کې د افغان لس کلنو لوبډلې د دې ماتو لاملونو ستاله انده څه دي؟
کومګه دغه ورلد کپ نه لک شاته راسو څلور دسې یو لاملونه مونږ یادوای سو چې مونږ لوبډله نور هم بهتره د بهتري طرف ته وړای سو. اول خدا سي دي مونږ دغه دي ترکیب دي انتخاب پروسه سو دا په ډیر زیات مسلکی ډول باندې تر سره نسو. یو او دوم خبره د ما سي ده هغه دا سي دي ټیم تیاری د ټیم تیاری سي ده بیا و نسو دي سي. او دریم شي کوم غو ګورو په ټیم کې ډیر زیات تغیرات راغله وخت له وخت سره ټیم ډیر زیات تغیر او تبديل سي. او څلورم شي که زه وایم د منګه د کنډیشنل پریکټس ما سي میچونه وکتل لوبغاړي هغه له سوینګ او له ډیر زیات پیس سره ډیر زیات نه بلد ښکاري په خاص کر بیټسمنان. نو د منګه را کنډیشنل هغه د کوم وطن ته سي زیدي وو د پیچونو مطابق سلته بال څومره بونس کیږي او سوینګ کیږي په کوم آیډیا سره بیټینګ وسی هغه ته مونږ کنډیشنل تیاری وای او کنډیشنل تیاری سي ده هغه ماته کم ښکاري. نو په صحیح توګه نه ده ترسره سوی. نو دا څلور دسې لاملونه دي چې زمونږ لوبډله سې ده که چېرته مونږ کړي وای نو نور هم بهتره کېده خو نه سو. نو زمونږ ریزلټ ځکه په اول راوند کې ښه نه ښکاري او ډېر خراب ده.
له ډېره وخته په توپوهنه کې د افغانستان بېلابېلې لوبډلې ستونزې ګالي. دا لوبډله یې هم ښه مثال دی. ولې دا ستونزه نه حلېږي؟
ګوري هر یو برخه د کرکټ سره مکمل یو پروسې ته ضرورت لري چې ته به یو دغه پروسې نه تیریږي بیا به ته په هغه کې خزلېږي. او د یو بیټسمین خو په کرکټ کې د یو بیټسمین جاب سده یا کار ډیر سخت ده. هغه وجه دا ده سده دی یو بال د غلطي گنجائش لري که په یو بال غلط ولوبو دی اوټ سونو اوټ ده بیا دواری دی بیټینګ ته نه سیرات لای. او د سکه بالران یو بال غلط ووتی نو بیا دای چانس لري سی بیا خبالو کی بیا خبالو کی بیا خبالو کی. نو بیټسمین سی دا بیا ډیر زیات پوکس ته ضرورت لري ډیر زبردست تخنیکونو ته ضرورت لري ډیر زبردست تکتیکونو ته ضرورت لري. او یو بیټسمین بیا ډیر زیات ویخیار وی دغه وجه دا ده چې دی په دې په کنډیشن باندې پوه سي د مخالف ټیم د بالر په ښه بال خراب بال پیژني پیچو پیژني او د میچ حالاتو پیژني. نو یو بیټسمین باید که زه وایم سه نیمایي کوچی نو دا به کمه وي سه هغه په ټول مسایل د میچ پوه سي او په خپله باندې نه ډېرې زیاتې تخنیکي ستونزې ولري نه تکتیکي ستونزې ولري نه فزیکي ستونزې ولري او ذهني ستونزې خو مې ده ته یاده کړه چې باید ډېرې زیات ډېر زیات په کرکټ باندې پوه وي. نو بیټسمین جوړول واقعا سه دي سخت دي اسانه کار نه ده. دا پره یو پروسه ده پره یو سیستم مده ته جوړیږي لږه سیستم نه به تیریږي هغه پروسه به سر ته رسی بولدن یو کامل بیټسمین جوړیږي. سه افغانستان لپاره اوس بیټینګ پروسس دسې سیستم ماته نه ښکاري سه کار دي پکیږي او دغه پروسی نه دی بیټسمین تیریږي او د تدبیر یا بیټسمین یا خراب بیټسمین ولکېږي.
د نولس کلنو ځوانانو په کچه له تیرو څو کالو راهیسې افغان لوبډلې ښې لاسته راوړنې درلودې، په دې لوبډله کې درته څه کم او خراب ښکاري؟
کدا لوبډله وګورو، د استعداد په حساب کدا لوبډله وګورو، نو ډېر استعداد ده په دې لوبډله کې، لوبغاړو کې استعداد شته، خو استعدادونه سې دي له وسه خام دي، په دې باندې کار نه ده سوای. داسې دي مونږ دې ته را ټیلنټ وایو، دا له وسه پورې را ټیلنټ، داسې د ټرین ټیلنټ نه ده. نو د ټرین ټیلنټ څلور لاملونه مې درته وویلې چې دوی کنډیشنل نه دي تیار، د دوی په نور تیاری په تخنیکونو په دې شیانو باندې کار نه ده سوی، نه دوی صحیح پالش سوي نه دي. او د استعداد له لحاظه که وګورو، ډېر استعداد د بدی انډر 19 کې، او خو که بیا د تیاری په لحاظ یې وګورو، دا ټیم تیار نه ده. که وروسته راوندونو کې دوی ښې لوبې کوي، نو هغه به دوی له کنډیشن سره اموختي، نو سکل اموخت پیدا کی، هینډ آی کوارډینیشن یو سره بلد سی، نو ریزلټ به هم ښه سی.
د سویلي افریقا کنډیشن خو به د افغان توپوهونکو لپاره سخت نه وي؟
بالکل، ما خو د کنډیشن خبره مخکې یاده کړه، کنډیشن د موږ لپاره نه وای. دا کوم کسی بال کټ کیږي هغه موږ نه سو جج کولای، او سوینګ د پاره د موږ سیدا باډی د سوینګ ته صحیح نه راځي. موږ کوشش کوو چې بال په خاص کر د فاست بالرانو بال په هوا کې وینو او هغه طرف ته ولوبو، خو د سوینګ طرف ته موږ نه سو جج کولای چې څنګه د موږ باډي هغه طرف ته حرکت وکړي. نو دا خاص تمرینات غواړي او ډېر تیاری غواړي، دغه دپاره موږ تیار لوبډله لا نه ښکاري چې تیاره دي او د سوینګ مقابله دي وکړي. سوینګ سیدا له سوینګ سره موږ غټ مشکل لرو، نو سوینګ سره چې مشکل لرو په ساوت افریقا کې سوینګ کیږي، دغه لامل دی چې موږ کم رنګونه جوړو او زیات رنګونه نه سو کولای.
د نیوزیلند پر وړاندې توپ اچونکو ښه مقابله وکړه، هغه هم سپینرانو. هیله لري چې افغان لوبډله به یو وار بیا ښه سپینران نړۍ ته ورکړي.
همیشنه مخکې ما دا پیشګویي کړې وه چې زموږ سپینران به نیوزیلند نه میچ ګټي، خو ډېر کلوز میچ وسو. زموږ سپینران سي دي، ښه سپینران دي، او موږ ستمیم په انډر 19 کې له سپینرانو نه کولای شو، خاص کر هغه ټیمونه چې هغه له د آسیا د ریجن نه دي، هغه به موږ په خپل سپیننګ باندې خرابو. خو موږ ته پکار دي چې لږ په رنزونه هم په بورډ باندې پراته یي، نو موږ بیا د سپین په زور باندې ډیفین کولای شو. نو دغه یو هغه د موږ هغه قوي نقطه ده چې موږ یې په ټیم کې لرو.
ویل کېږي چې افغانستان نیپال ته ماتې ورکړي، د مخکې تګ چانس به ولري، همدغسې ده؟
بالکل، که موږ درې ټیمه چې کوالیفای کیږي، نو موږ که نیپال ته ماتې ورکوو بیا هم چانس جوړیږي. خو که نیپال چېرته میچ ونه ګټي یا میچ ګټلی نه وي، نو بیا د موږ چانس جوړیږي نیپال نه، بیا موږ د دو پوینټو په حساب باندې هم څه د مخکې تک چانس لرو د سوپر سکس دپاره، ځکه درې ټیمونه مخکې ځي. نو په سوپر سکس کې بیا ښه خبرداری چې موږ پنځو لوبې لرو، نو ټیم کم میچونه بایلي، ما د ماهیله بل کوچینګ او مینجمنت سټاف نه دا وي چې ټیم غورځېدا ته ور نه کړي، او دوی ته همیشه پازیټیو خبرې وکړي. ټیم د راجګېدو چانس لري او راجګېږي به انشاءالله.
د دې لوبډلې د روزونکي ډلګې په تړاو څه وایي؟ عمران فرحات، نوروز منګل، قیام الدین کاکړ او جاوید نوري، آیا تر دوی نور غوره روزونکي وو چې باید لیګل شوی وای؟
کوچینګ خو نن سبا دغه د کوچینګ کومه لړۍ سره روانه ده، خاص کر په افغانستان کې چې خلک لوبغاړي راولي، کوچیز ترې جوړي، دا ښه خبره نه ده. کوچینګ ځانته فیلډ ده، یو څوک لوبغاړی پاتې شوی ځانته فیلډ ده. که یو لوبغاړی چیرته کوچ کیږي یا یو چا زر کوچینګ کورسونه کړي او اکسپیرینس نه لري، هغه د یو لوبډلې کوچ کیږي، دا دواړه سیدی ډیر تاثرناک نه لویږي. ځکه که یو ښه لوبغاړی د تا د ټیم کوچی او د خپل د کوچینګ روزنه نه وی کړي، نو هغه کوشش کوي چې همیشه خپل مثالونه مخکې کی یا خلکو نه غوښتنه وکړي چې دماغ ونته لوبه وکړي، او زه په داسې وخت کې ښه لوبغاړی وم او داسې به مې کول او هغسې به مې کول، هغه بیا د بل لوبغاړي لپاره ډېر زیات ستونزمن سي. په کوچینګ کې یو کمال دا ده چې ته به د نورو لوبغاړو هر لوبغاړی به په خپل کالب کې جوړی او په خپل کالب کې به لیغنه کار اخلي، مخکې به ولې او دیغنه به یو غټ لوبغاړی په خپل کالب او په خپل تخنیکونو کې جوړی. دا ډېر زیات علم ته ضرورت لري، نو موږ د کوچینګ په سټاپ کې د دې علم ډېر زیات کمای راته.
د نولس کلنو ځوانانو د لوبډلې ټاکلو لپاره لومړی باید څه وشي؟
ګوره که یو نولس کلن ټیم چېرته جوړیږي نو دا کم از کم هغه کم از کم هغه مینیمم ټایم چې مونږ ورته وایي دوه کاله ده. په دو کالو کې مونږ د یو لوبغاړي فټنس ایله برابر کړو، د لوبغاړي په مهارتونو باندې ایله په دو کالو کې تر یو حده پورې کار وسی، او د ده په تکتیکي مسایلو او د څومره باید کرکټ پوه سي سره کم گیم وکړي، مطلب پیچو پیزنی، اپوزیشنو پیزنی، خپل قوي نقطې او ضعیفو نقطې پیزنی، په مختلفو پیچونو باندې لوبه وکړي، ډېر زیات ځان پوه کړي چې څنګه لوبه دی، لیگ بریکر خلاف کیږي، دی لیپ ټام سپینر خلاف څنګه لوبه کیږي، سوینګ څنګه لوبیږي، دغه ټول مسائل دي چې دې لپاره کم از کم دوه کاله پکار دي. نو دوه کاله مخکې باید دې لړۍ پیل سي او په دې صحیح سیستم باندې او دې ته یو تګلاره روډ میپ جوړ سي چې له کوم ځای نه باید شروع سي او په کوم ځای باندې ختم سي، او موږ چېرته روان یو، کوم قسم لوبغاړي دي. دې شاته ډېر زیات ماسټر پلاننګ کیږي چې کوم قسم لوبغاړي په کار دي، ورلډ کپ هم چیرته ده، کوم ملک ده، سوینګ به کیږي، د موږ د لوبغاړو تخنیکونه باید څنګه اوسیږي وغیرہ وغیرہ، او د دې په تیاری باندې، په ټول تیاری باندې کار شروع سي. نو کم از کم دوه کاله دي او که چار درې کاله مخکې شروع کړو نو لا ښه ده.
دا نړیوال جام د لوبغاړو د پروفایل او راتلونکي جوړولو لپاره څومره مهم ده؟
بالکل، انډر 19 خو ډیر مهم کرکټ ده. انډر 19 کرکټ ډیر زیاتې معناوې لري. اوله معنا یې دا ده د تر روان راتلونکي کرکټ څنګه ده، یو خو د دې مکمل هغه تصویر خلکو ته ښیي، هغه عکس دې ښیي چې را روان دورې څلور کاله یا پنځه کاله بعد به د افغانستان کرکټ چیرته دی. د دوی هغه د کریم هغه د بیسټ ځوانان چې دوی راټول کړي دي په ټول ملک کې، د هغو حالت دا شی ده. نو که حالت خرابی خلک داسې فکر کوي چې دوه درې کاله بعد به د دوی کرکټ ډیر مخکې نه وي، که ډیر ښه وي نو خلک دا فکر کوي چې دوی راتلونکی چې ده دوی به ډیر ښه ټیم لري، د نیشنل ټیم که چېرته د انډر 19 د ښه ټیم وي. او بل انډر 19 که ته په انډر 19 لوبډله د یو ملک ته بل انډر 19 نه ګټي، نو مطلب دا ده چې روان وخت کې ته لغونه په نیشنل ټیم کې هم ګټي. بل څه څومره فنډ په انډر 19 باندې استعمالیږي، دومره فنډ یو کرکټ بورډ نه سي استعمالولی. دا د آی سی سي نه ټول انویسټمنټ کیږي، ټول ملکونه راغونډیږي، یو ایشیا کپ کوي، یو په خپل ریجن کې، مطلب موږ خپل ریجن کې ایشیا کپ کوو، بیا ورلډ کپ له ټولو ټیمونو سره کوو. دې کې د لوبغاړي هم ډېر زیات ټرین کیږي، په ډېر زیات مصارف هم راځي. دا د تا روښانه آئنده او بیکار آئنده هم تصویري. نو انډر 19 ډېر زیات مهم کرکټ ده، په دې باندې باید ډېر زیات فکر وسي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د ازادي راډیو د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو، د دې ونې خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو الله عمل شه.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
افغان راغلی کرکٹ پیدا خلا کا چی افغانان راغلی
شی بے مزکڑے